په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. نوریاس نوریم په دې نیم ساعت خبري مجله کې مو هرکلی کوم. و بوری چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي پر افغانستان نړیوال بندیزونه او فشارونه د دې لامل شوي چې د داعش روحیه پیاوړي شي.
سر حکومت فشارها زیاد میشه از خارج و از این فشارها داعش مورال میگیره.
په دې اړه مو د سیاسي چارو لوی وکتونکو سره مرکه کړې
ترڅو دوی دې ته وهڅوي چې هم دغه هېوادونو غوښتنو ته ځواب ورکړي او هم ځان تثبیت کړي.
په کابل کې د الکترونیکی تذکرو د ویش له بهیر سره سم یو شمېر کابل میشتې د دې بهیر په پڅوالې انتخاب کوي. په اورزګان کې مول له یوې زده کوونکي سره په دې اړه چې کله لوړو زده کړو محرومه پاتې شي اغیز به پر ټولنه څه وي مرکه کړي.
زموږ ټولنه به هغه څه پسرت پاتې کیږي او پیشرفت باندې کولای.
د کرکټ د شل ورځ نړیوال جام لوبې نن په متحده عربي اماراتو کې پیل شو. مخیر دی چې د راپورونو لړۍ پیل کړو. خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي داعش ډله په افغانستان کې حضور نه لري. اروپایي ټولنه پر افغانستان بحث کوي. په روسیه کې د اتلسو کسانو د مسمومیدو د قضیې په تړاو دوه کسان نیول شوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي په افغانستان کې داعش ډله کوم مرکز نه لري، خو د دې ډلې لپاره د ځینو لوریو لخوا تبلیغات کیږي. امیر خان متقی د ترکیې له اناتولی خبری اژانس سره په هغه مرکه کې چې پرون خبره شوې ویلي
داعش ډله په افغانستان کې کوم مرکز نه لري، خو تبلیغات ورته کیږي چې د افغانستان حکومت کمزوري معرفي سي او له بهر اور باندې فشارونه زیات سي. داعش له دغو فشارونو مورال اخلي.
داعش ډلې په افغانستان کې د یو لړ خونړیو حملو مسؤلیت منلی چې تر ټولو تازه یې تېرو جمعه په کندهار کې د شیعه‌ګانو پر یوه جماعت ځانمرګی برید و. د اروپایي ټولنې یو چارواکی وایي دغه ټولنه هڅه کوي چې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام لپاره په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي. په پام کې ده د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو شورا سبا دوشنبه په لوکزمبورګ کې د افغانستان پر موضوع هم تمرکز وکړي. د اروپایي ټولنې یو لوړ رتبه چارواکی د نوم نشور په شرط ازادي راډیو ته ویلي د دې ټولنې رهبران په افغانستان کې پر وروستیو تحولاتو او د مرستو د دوام پر امکان په خپلو کې بحث کوي. لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، اقتصادي رکود په زیاتېدو دی، بشري بحران زیات شوی او خړو ته د خلکو اړتیا زیاته شوې ده. د ملالی یوسفزی په ګډون د ښځو د حقونو ځینو فعالانو په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو په ملاتړ آنلاین کمپاین پیل کړی دی. زرقا یفتلی، شهرزاد اکبر او ملال یوسفزی په یوه پرانیستلی کې چې په آنلاین بڼه تر دې شبې څه باندې 3.5 لک کسانو لاسلیک کړي، د طالبانو له مشرتابه غوښتنه کړې چې جنو ته لږ شپږم ټولګي پورته هم د تعلیم اجازه ورکړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف مرستیال مشر عمر عبدی چې په وروستیو کې کابل ته هم سفر کړی و، په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي د طالبانو د پوهنې وزیر ورته څرګنده کړې چې طالبان شي په ټول ولایتونو کې نجونو ته لږ شپږم ټولګي پورته هم د تعلیم اجازه ورکړي. طالبانو تر اوسه په کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان کې نجونو ته اجازه ورکړې چې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته ولاړ شي. د سری میاشتې ځانګړې اونۍ نن پیل شوه. د دغې ټولنې ویان نوراغا صاحبزاده ازادي راډیو ته وویل چې په دې مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د سری صلیب نړیوالې کمیټې، نړیوال فدراسیون، د ترکیې، ناروې او قطر هیوادونو استازو او د دوی رضاکارانو ګډون کړی وو. د دې په خبره د دې اونۍ د لمانځنو موخه د دې ټولنې لخوا د مرستو راټولول دي.
اساسی مخه دی د ځانګړي ونې د لمانځنې څخه په ټول هیواد کې د افغاني سری میاشتې ټولنې د کړنو انعکاس ده او د افغاني سری میاشتې ټولنې لپاره د مرستو راټولول دي څو وکولای سو د بېوزلو هیوادوالو لاسنیوی مکړی وي.
د افغانستان د سری میاشتې ټولنه چې یو خپلواک ټولنه ده، دنده یې د جګړو او طبیعي پیښو څخه اغیزمنو سویو ته د خوراکي موادو، جامو، سرپناه، درملو او نورو مرستو برابرول دي. د افغانستان پخوانی صدر اعظم احمد شاه احمدزی نن د 70 کلونو په عمر مړ شو. د هغه زوی موسی احمدزی له ازادي راډیو سره په خبري کې وویل
بله دا دری میاسی رادی خواهی نرسه بیمارو دری میاسی که نسه شفخانه که دسترو دستنن روحی حق توسون.
احمد شاه احمدزی په 1990 کلونی کې د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو پر خلاف په مبارزه کې له مشهورو څیرو ګڼل کېده. احمدزی د مجاهدینو د انتقالي حکومت پر مهال د سیمې لپاره صدر اعظم او بیا د کورنیو چارو وزیر پاتې شوی. روسي چارواکو د 13 کسانو د مسمومیدو د قضیې د څیړنې پر مهال دوه کسان نیولې دي. دغه 13 کسان تېرې اونۍ په یکاترینبرګ ښار کې د مناسویو الکولو له څښلو وروسته مړه شول. د روسي تحقیقاتي کمیټې پرون ویلي دغه جنایي قضیه د هغو الکولو د څښلو په اړه ده چې بوتلونو ته اچول سوي وو او بې له دې چې د خوندیتوب معیارونه په پام کې ونیول سي د ښار په یو مارکیټ کې خرڅېدل. د تحقیقاتو پر مهال هڅه کیږي چې د دغو مناسویو الکولو د خرڅولو اصلي عاملان پیدا سي او د تحقیقاتي کمیټې د اعلامیې له مخې عاملان شي د لسو کلونو بند له سزا سره مخامخ سي. په شمالي مقدونیا کې نن خلک په سیمه ییزو انتخاباتو کې ګډون کوي. دا انتخابات د صدر اعظم زوران زایف د واکمن سوسیال ډیموکرات ګوند لپاره له پارلماني ټاکنو وروسته لومړنۍ ازموینه ګڼل کیږي. د 2020 میلادي کال په جولای میاشت کې د شمالي مقدونیا سوسیال ډیموکرات ګوند په لږ توپیر پارلماني انتخابات ګټلي وو. او په کاسو کې نن خلک د شروالیو په انتخاباتو کې ګډون کوي. څه باندې 1,000,000 او 3,000,000 کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. رای ورکوونکي 22 شروالان او د شروالیو لپاره 800 استازي غوره کوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم اول ولید ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي پر افغانستان نړیوال بندیزونه او فشارونه د دې سبب شوي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش روحیه پیاوړي شي. د هغې ډلې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. وروستۍ حملې د تېرې جمعې په ورځ په کندهار کې د شیعهګانو په یوه جومات کې وه چې لږ تر لږه 30 تنه پکې ووژل شول او له 70 زیات هم ټپیان شول. امیر خان متقی که څه هم د دې فشارونو په اړه زیات جزئیات ورنکړل خو د افغانستان د بانکي زیرمو کنګل کېدل او د نړۍ لخوا د دوی د حکومت په رسمیت نه پیژندلې د افغانانو پر حقونو تېری وبلل. نور په دې رپورت کې
د طالبانو یو لوړ پوړی چارواکي منی چې ګنې نړیوالو فشارونو بندیزونه پر حکومت ناوړه اغیز کړی او د داعش روحیې پیاوړی کړی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له افغانستان سره د نړۍ دا ډول چلند د افغانانو له حقونو سرغړونه بولي. خغل متقی د ترکیې له اناتولي خبري اژانس سره مرکه کې په افغانستان کې د داعش وروستیو بریدونو ته اشاره وایي. دا ډله نظامي ځواک نه لري خو هڅه کیږي چې اوسنی حکومت کمزوری وښودل شي.
داعش په افغانستان کې کوم مرکز نه لري خو تبلیغات ورته کیږي چې د افغانستان اوسنی حکومت کمزوری وښي. له بیرون پر حکومت فشارونه زیاتیږي او له دې فشارونو داعش مورال او حوصله اخلي. هغه بندیزونه چې پر افغانستان لګیدلي لکه په رسمیت د حکومت نه پیژندل دا ټول هغه څه دي چې د داعش حوصله لوړوي.
امیر خان متقی دا څرګندونه داسې مهال کوي چې داعش په وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خونړۍ بریدونه کړي چې وروستۍ هغه د کندهار د لومړۍ حوزې په یو جومات کې دننه ځان مرګې بریدو چې پکې وسل ویښتنه ووژل شول او اویا نور ټپیان شول. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان اقتصادي ستونزو ته هم اشاره کوي او د دې پوښتنې په ځواب کې چې ګنې طالبان به د خپل حکومت د پرمخ وړلو لپاره مالی بودیجه له کومه کوي وایي. په دې برخه کې له نړیوالې ټولنې د مرستې او د امریکا لخوا د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د ازادېدو غوښتنه کوي. امیر خان متقی له نړۍ سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی خو ګیله من دی چې ګنې هیڅ هیواد هم تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو ښکاري چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره لوی واټن پاتې او لا ډېر کار ته اړتیا ده. تازه د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل ویلي د طالبانو یو شمېر سرپرست وزیران هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور نوملړ کې دي او دوی نشي کولای حکومت یې په رسمیت وپیژني. خغلی بورل له CNN تلویزیون سره مرکه کې وویل دوی اوس مهال له افغانستان سره مرستې کوي نه د افغانستان له حکومت سره.
موږ د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژنو خو موږ افغانان هم نه شو هیرولی. دا مرستې د ملګرو ملتونو د هغو ادارو له لارې کیږي چې په افغانستان کې کار کوي. اوس هم ډېر غیر دولتي سازمانونه په افغانستان کې کار کوي او موږ تر اوسه ډېرې مرستې خلکو ته رسولي دي.
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر په افغانستان کې ټولنیز وضعیت د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي امریکا او نړیواله ټولنه باید ګډ کار وکړي څو د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز سقوط مخه ونیسي. د طالبانو حکومت هم د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز بد وضعیت په اړه اندېښمن دی او د دې ناورین د مخنیوي لپاره یې هڅه پیل کړې. سوله نړیوالې ټولنې سره د خپلو اړیکو لپاره بندې دروازې پرانیسي، خو د دې کار لپاره باید طالبان هغه شرایط ومني چې نړیوالې ټولنې مطرح کړي دي. بشری حقونو ته درناوی، د ښځو او نجونو د زده کړو او کار اجازه، د یو ټولګډونو حکومت جوړول او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کون په ښکاره هغه غوښتنې دي چې نړۍ یې له طالبانو لري. طالبان بیا وایي پر خپلو ژمنو ولاړ دي، خو اجازه نه ورکوي چې په کورنیو چارو کې څوک لاسوهنه وکړي. خو طالبان دا نه وایي چې په کورنیو چارو کې د بهرنیو له لاسوهنې د دوی موخه څه ده او آیا دوی د نړیوالې ټولنې وضع شوي شرایط د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بولي او کنه.
په همدې موضوع کې تنقید و امریدل چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي پر افغانستان نړیوال بندیزونه او فشارونه د دې لامل شوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش روحیه پیاوړې شي. په دې اړه مې نن مخکې د سیاسي چارو له پوه اسحاق اتمر سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې د ښاغلي متقی له دې خبرې سره چې وایي د داعش لپاره ډیر تبلیغات کیږي څومره موافق یاست؟
زما باور داسې دی چې په دې تیرو شلو کلونو کې نه یوازې داعش ته زمینه سازي شوې په افغانستان کې، بلکې نورې ترهګرې ډلې هم دلته ځای په ځای شوې دي او دا د طالبانو د حکومت لپاره یو لوی ننګونی دی، ځکه چې طالبانو په خپل سفرونو کې چین ته، همدغسې روسیې ته، ایران ته او ازبکستان ته او د منځنی آسیا ځینې هیوادونو ته دغه ډاډ ورکړی چې د افغانستان نه به ترهګرې ډلې د دې هیوادونه نه تهدیدوي. په دې حساب د هغوی توقع د طالبانو د حکومت نه ډېر دی، په دې مانا چې دلته به داعش موجود نه وي، ځکه چې د روسیې توقع د طالبان نه دا دی چې داعش باید وټکول شي. ایران همدغسې، چین غواړي چې هغور جدی طلبه دلته بهار شي او دغسې داعش دلته بهار شي او دغسې شرقي ترکستان یا مثلا انصار الله دغه ډلې چې دي دوی دلته بهار شي. لیکن طالبان اوس دغسې یو حالت کې دي چې د دې لپاره زه فکر کوم چې اوس ورو ورو ننګونې دي چې طالب باید دوی سره مبارزه وکړي، که نه د دوی اعتبار او موثوقیت هغه هیوادونو سره چې دوی هغوی ته وعده ورکړی او دغه ټولو ترهګرو ډلو د ځپلو په خاطر دغه اعتبار د دې کمرنګه کېږي.
د متقی دغه خبره چې وایي یو شمېر کسان د داعش لپاره تبلیغات کوي په نړیواله سطح، دا څوک دي چې د داعش لپاره تبلیغات کوي ستاسو په نظر؟
یقینا زه د خبرو سره موافق یم، ځکه چې د افغانستان جګړه یو دیابتي جګړه ده او دا پراکسی وار ده. په دې کې د سیمې هیوادونه دوی رقابت لري، نړیوال رقابت لري، هغه هیوادونه چې دوی د داعش تر شا ولاړ دي او دا به ولیدل چې په منځنی ختیځ کې کوم هیوادونه او اوس دلته کوم هیوادونه دي، ځینې هیوادونه شته دي چې هغوی دوی سره هم مرسته کوي، هم دوی پلویان دي او کیدای شي دا یو لوی چلنج او لوی تهدید شي هم د افغانانو دپاره هم د سیمې دپاره.
د امنیت د ټینګښت په برخه کې لکه چې طالبان واک ته رسېدلي څه باندې دوه میاشتې کېږي، دوی ډېر ستایل کېدل چې افغانستان امن شو، د ډېرو خونړیو حملو مخه ونیول شوه، له هغو پرته چې په وروستیو څو ښارونو کې موږ شاهد او مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې اخیستی دی. که چېرې دغه ډول حملې دوام وکړي، فکر نه کوئ چې د طالبانو دریز به په ټولنه کې کمزوری شي؟
دغه هغه فشارونه دي چې د نړیوالو د خوانه یا د هغه هیوادونو د خوانه چې دغه ډلو سره مرسته کوي په طالبانو باندې راوستل کېږي، تر څو دوی دې ته وهڅوي چې هم د هغه هیوادونو غوښتنو ته ځواب ورکړي او هم ځان تثبیت کړي. نو دلته په واقعیت کې طالبان یو لوی ننګونه سره مخ دي. دوی باید هر څومره زر چې کیدی شي دغه د داعش ډله او دغه نورې ډلې چې د دې امنیت ته ګواښ دی دا وځپي او د دې په برخه کې دوی کلک جدي اقدام کوي کنه دوی بیا نړیوال سره نور مشکلات سره مخامخ کیږي او د دوی اعتبار ورځ تر بلې کمیږي.
د سیاسي چارو پو اساق اتمرو چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقید ورسته څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکه او خغلی متقید ویلي چې پر افغانستان نړیوال بندیزونه او فشارونه د دې سبب شوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش روحیه پیاوړي شي. د هغې ډلې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې د خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو مخامنه خبری مجله اوري. په کابل کې د الکترونیکی تذکرو د ویش د بهیر له پیلېدو سره سم یو شمېر کابل میشتي د دې بهیر پر پڅوالي انتقاد کوي. دوی وای اوس یوازې په یو مرکز کې د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ پیل شوې او تذکرې هم یوازې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې له وړاندې نوم لیکنه کړې او بایومیټریک شوی دی. بل خدای احصایه او معلوماتو ملي ادارې اعلان کړی چې سر له سبا یعنی دوشنبه به د کابل ښار په نورو مرکزونو کې هم د هغو کسانو لپاره چې بایومیټریک شوي د الکترونیکي تذکرو د ویش بهیر پیل کړي.
داسې مهال چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل دوه میاشتې تیریږي، تازه یې په کابل کې له یو شمېر محدودیتونو سره د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر پیل کړی. اوس مهال دا پروسه یوازې په هغه کسانو پورې محدود ده چې وړاندې نوم لیکنه کړې او بایومیټریک شوي دي. که څه هم کابل میشتي خوښتي چې د ادارې بیا خپل کار پیل کړ، خو وايي په دې بهیر کې محدودیتونه لا هم خلکو ته ستونزې جوړوي. د دوی له قوله اوس مهال یوازې د کابل په سرای شمالي سیمه کې هغو کسانو ته برېښنایي تذکرې ویشي چې وړاندې بایومیټریک شوي. کابل میشتي مهراب الدین وايي د تذکرو د اخیستو په برخه کې هم ستونزې شته او اړینه ده چې طالب چارواکي د دې پروسې د لا ښه والي لپاره لاس په کار شي.
نو دا ډیر لوی ستونزه ده او که چیرې د دې غم نه خلل شي او دا همداسې دوام وکړي دا به نور ستونزې هم رامنځته کړي. خلک ډېر ستونزې سره مخ دي او هغه خلکو چې تر اوسه لا فورمونه هم ډکړي نه دي اندېښنې ډېرې دي که دوی څه به وکړي تر څو تذکرې ترلاسه کړي.
محمد طیب بصیر وایي مور یې ناروغه ده او له افغانستانه د وتو لپاره برېښنایي تذکرې او پاسپورت ته اړتیا لري. د هغه طالبانو غواړي چې د تذکرو د جوړېدو په ټولو مرکزونو کې د کارونو د پایل لپاره لاس په کار شي.
د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر پیل شوی او تر هغه چې خبر یم یوازې یو مرکز یې په سرای شمالي کې فعال دی چې دا بسنه نه کوي. موږ له اسلامي امارات غواړو چې ټول مرکزونه فعال کړي څو د خلکو ستونزې حل شي.
د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت مطبوعاتي غړو د خلکو د اندېښنو او شکایتونو په تړاو د ازادي راډیو پښتنو د ځوابونه وایي. خو د احصایه او معلوماتو ملي ادارې نن د یکشنبې په ورځ یوه خبره کړي خبر پاڼې کې لیکلي سر له سبا یعنی دوشنبې ورځې به د کابل په وو مرکزونو کې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل شي. د ادارې د وی آی پی کارتي پروان، لومړی مکروریانو، افشار، پامیر سینما، د احمدشاه بابا مینې دویم مرکز او کارتي سي هغه مرکزونه یاد کړي چې سر له سبا به فعال او خلکو ته برېښنایي تذکرې ووشي. د احصایه او معلوماتو ملي ادارې په ټینګار ویلي دي دا بهیر یوازې د هغه کسانو پورې محدود دی چې له وړاندې نوم لیکنه کړې او بایومیټریک شوي دي. د مخکینی حکومت له ړنګېدو او واک ته د طالبانو له رسېدو سره سم د نورو چارو په څېر د پاسپورټ او برېښنایي تذکرو د ویش بهیر په ټپه ودرېد. خو اوس په دې دواړو برخو کې له دې محدودیت سره کار پیل شوی چې یوازې هغو کسانو ته به پاسپورټونه او برېښنایي تذکرې ویشل کېږي چې له وړاندې بایومیټریک شوي او نور اداري کارونه یې پای ته رسولي وي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو اوري. وروسته له هغې چې په افغانستان کې پخوانی حکومت ړنګ شو او طالبان واک ته ورسېدل، تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل شوې. که هم په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نجونو زده کوونکو ته بیرته د لوړو زده کړو اجازه ورکړل شوې، خو په ډیرو ولایتونو کې تر اوسه نجونې زده کوونکي له لوړو زده کړو بې برخې پاتې دي. ازادي راډیو په دې تړاو له هغو نجونو زده کوونکو او محصلینو سره خبرې کوي چې له ثانوي او لوړو زده کړو محرومې دي. په دې لړ کې زموږ همکار په اروزګان ولایت کې د دولسم ټولګي له یوې زده کوونکي سره خبرې کړي. د موضوع د حساسیت له کبله یوازې تخلص باندې در پیژنو چې افغان تخلص کوي.
افغان صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایي. کور موران چې زموږ سره مو د مرکې کولو بلنه ومنله، دا راته وایي چې کله چې اوس له ښوونځي منه شوي یاست احساس مو څه دی؟ په دغه احساس په اړه مو راته وایي.
ډېر بد احساس لرم، خپل د هندې په اړه، زموږ د ولایت د هندې په اړه، زموږ د هېواد د هندې په اړه، ځکه چې ما مخکې غوښتله چې یو متخصصه ډاکټره سم زموږ د درس ولایت خدمت وکړم، ځکه چې زموږ ولایت کې د زنانو دپاره متخصصه ډاکټره نه وه. اوس چې فکر کوم چې زه مکتب ته نه ځم، زما په نظر د پخوا په څېر به زموږ خویندې نارینه و ډاکټرانو ته مجبوره کېږي او خپل د درد په اړه به هیڅ هم نشورتولی، او زموږ ټولنه به هماغسې پسرفت پاتې کېږي او پیشرفت به نشي کولی.
راته ویلی سي چې کله چې دغه اوسنی تیر حکومت جمهوریت سکوت وکړي، تال ته څه فکر کولی د دغه په اړه باندې؟ کراته وایي
کله چې سکوت شو، نو په هغه وخت کې ما دا فکر کوم چې زموږ راتلونکی به څنګه کېږي. ډېر د لور فکر کوي، ځکه چې زموږ د پخوا وخت چې راته پاتې دي، یعنې زما مګان یا زما مورګان مور چې ما ته کیسې کړي د تېر دوران د طالبان څخه، ډېر د وحشت احساس مې درلود. دې تیرانو مه چې هغې ښځو ته په کمه سترګه ګوري چې زموږ راتلونکی به څنګه کېږي. آیندې ته ډېر پریشان وم چې اوس هم یمه، په دې اړه خو ډېره پښیماني راغله. په هغه وخت کې مې ډېر بد احساس درلود. اوس مې داسې احساس نه درلود چې روح انسان ولري، داسې احساس مې درلود چې نور مې د روح د تنه روح هم وتلې ده.
راته ویلی سي چې ستا هیلې و ارمانونه څه وه زده کړې دي؟ د ښوونځي ته په څه موخه تللې؟
ما غوښتله چې په لومړۍ کې دارالمعلمین ووایم، او معلمه شم. وروسته د هغې متخصصه ډاکټري ووایم، متخصصه شم. وروسته تر هغې مې غوښتله چې په پوهنتون کې د ریاضي د څانګې استاده شم، ځکه چې زموږ خوندې د ریاضي د څانګې استاده نه لري. غوښتل مې چې په راتلونکي کې زموږ د ولایت د خوا یو الګو وسم، نورو خلکو ته چې اروزګان هم دومره پیشته ښځې لري یا نجونې لري، د افغانستان په سطحه و نړیوالو ته یو بېساری کس وسم چې په افغانستان یو اروزګان کې هم داسې یو شخص ته.
د اندېښنو په اړه مو راته وایاست، ته اوس څه اندېښنې لري د خپل راتلونکي په اړه باندې؟
ډېرې اندېښنې لرم، اریان لرم چې خدای به نور سره سره سوي. نه ناامیده ده، ناسته یم په فکر چې دې ته فکر ولرم چې د افغانستان راتلونکي به څه کېږي، زموږ د ولایت راتلونکي به څه کېږي. زموږ په ولایت کې خو زنانو ته حق نه ورکول کېږي، هغه خوندې چې مریضېږي هغه به څنګه خپل حال و ډاکټر ته وایي؟ خو نشي ویلی که چېرې زنانه ډاکټر موجود نه وي. زموږ خوندې چې کله مدرسې ته ځي، خو د نارینه څخه درس اخلي. که چېرې ښځې متعلمینې ولاړې نه شي دا غټانې، او دا د قرآن کریم درس زده نه کړي، نو دا بالا د نورې چې هیلې یې درلودلې چې په کوچنیوالي کې قرآن کریم نه وویلي، چې کله تللی قرآن کریم وایي، هغوی هم دوی برخې پاته شولې. د هغوی په اړه تشویش لرم. د افغانستان د اقتصاد، زموږ د ولایت د اقتصاد، او د هرې فامیل د اقتصاد په اړه تشویش لرم، چې واقعیا دا یو غټه ناامیدي ده او ټول خلک تشویش لري.
اورزګان میشتې د دولسم ټولګي د یوې زده کوونکي څرګندونې مو واورېدې چې د زده کړو له دوام څخه د محروم پاتې کېدو په اړه خپل احساس او نظر سره شریکو.
ستاسو له پیغامونو.
زه یو معلول کس یم د هلمند ولایت د ناری سراج د ولسوالۍ نظام درته ویلی دی. سم شهید ملکي شهید لرم او خپله معلول یم. وروره موږ ته خو هغه مخکې دولت و هغه موږ ته پیسې راستولې وې، دغه امتیازات چې موږ ته راکوي دغه یې راته راستولې وې. د هلمند ولایت توضیح یې شروع وه، څه خلکو واخیستلې، د څه خلکو دپاته وې، حتی چې زموږ لیستونه یې نیولي وه، ولایت یې امضا کړي وه، مسکوپیات تللی و د مسکوپیات خبرونه په کټ ما چې غوښتل چې واجزي بانک ته واوري موږ ته دا پیسې راکړول شي. اوس هغه زموږ روپۍ نه درکه دي هیڅ معلومات یې نهشته. موږ ته دغه معلومات ما چې وکړي چې دغه زموږ راکړې روپۍ چې زه یې مفسد اداره بولي هغه مفسدې ادارې راکړې وې. اوس په دا مصلح اداره کې زموږ د پیسو پاته ورکه شوې درکه نه معلومېږي. نه چور سوی دی نه چا وړي دي نه بل شی شوي نه بل شی وروره. موږ ډوډۍ نه لرو. موږ کوچني کوچني بچان دي وزې بغاري وي. موږ څه وکړو چې ولاړ شو هغه زموږ راغلي روپۍ چې موږ ته راغلي وي دغه خوجرا چې بیا وروسته که دوی موږ ته شی راکوئ که نه راکوئ هغه د دوی تا دی فقط دغه مې پیغام دی. والسلام ورحمت الله وبرکاتهو.
بلې رحمت الله کټوازه د کټوازه په تماس ته وایم چې موږ مایبین یو در بدر یو ماسونه هم کابل بنګ او میوند بنګ کې دي. اسلامی امارات چې ډېر خوشحاله یم چې افغاني پاسپورټونه وچلول د اقتصادي ویزي او باید چې دوی دغه پاسپورټو پیسو چې موږ مایبینو ته معاش راکړي مایبین ته نه څوک کار ورکوي در بدر خلک دي. ازادي راډیو نه ډېر مننه.
حکومت کی خدا طالبان
ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل چې زموږ په سبت په پیغام سبتونکو ماشين کې پریخیو.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @ rfeerl.org.
او سم د کرکټ د شلوره نړیوال جام لوبو ته مخه کوو. نړیوال جام لوبې نن په متحده عربی اماراتو کې پیل شوې. لومړی لوبه د اومان او پاپا نیو ګینی ترمنځ و چې اومان د لسو وکټو په توپیر وګټله. دوهمه لوبه هم د بنګلاديش او سکاټلند ترمنځ د افغان لوبډله چې له وړاندې په لومړي پړاو کې ده له هند پاکستان نیوزیلند او د لومړي پړاو له دوو ګټونکو لوبډلو سره به سیالي کوي. نور په دې رپورټ کې.
ټاکل شوی و چې د شل ورونو نړیوال جام لوبي په هند کې وشي، خو د کورونا وبا له امله له هغه ځایه متحده عربي اماراتو او عمان ته انتقال شوې. دا لوبي د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي، دوبۍ او شارجه کې او د عمان په الامارات کې په دوو پړاوونو کې ترسره کیږي. په لومړي پړاو کې هغه اته لوبډلې شامل دي چې سر لننه به د جمعې تر ورځ په دوو ګروپونو کې لوبې کوي. په الف ګروپ کې آیرلند، نامیبیا، هالند او سریلانکا شامل دي. په بی ګروپ کې بنګلاديش، عمان، پاپوا نیوګینی او سکاټلند سره یوځای شوي دي. له دې هر ګروپ به دوی لوبډلې غوره پړاو ته لاره کوي. افغان لوبډله په غوره پړاو کې ده. په دې مرحله کې هغه اته ټیمونه یوځای شوي دي چې د شل ورونو له تیر نړیوال جام راوروسته د رسمي لوبو پر مهال ډېر امتیازات ترلاسه کړي دي او اړتیا ورته نه وه چې له لومړي پړاو نړیوال جام ته لاره وکړي. د غوره پړاو لوبې د راتلونکي شنبې په ورځ پیلې شي او لومړۍ لوبه د استرالیا او جنوبي افریقا ترمنځ ده. په همدې ورځ انګلستان او د تیر جام د اتل ویسټ انډیز ترمنځ هم لوبه کیږي. په غوره پړاو کې په الف ګروپ کې انګلستان، استرالیا، جنوبي افریقا او ویسټ انډیز یوځای شوي. په بی ګروپ کې افغانستان، هند، نیوزیلند او پاکستان سره لوبې کوي. له دې هر ګروپ سره به د لومړي پړاو د یو ګروپ او بل ګروپ یو یو ټیم او له دوهم ګروپ سره د لومړي پړاو د یو او بل ګروپ یو یو لوبډله یوځای شي او دا نړیوال جام به بیا د دې دولسو لوبډلو ترمنځ د نومبر تر څوارلسمه دوام وکړي او په همدې ورځ به پای لوبه په دوبۍ کې ترسره شي. د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه د اکتوبر په 15مه، دوهمه د اکتوبر په 19مه او درېمه د همدې میاشتې په 1.5مه ده. بیا به د راتلونکي میاشتې په 3مه او 8مه نیټه افغان لوبډله خپلې لوبې وکړي. په دې جام کې محمد نبی د افغانستان لوبډل مشر دی.
شاٹ! Is it a six? Yes! Another Shpagiza!
محمد نبی
د کرکټ د شل وریزه نړیوال جام لوب په اړه مو اوریدل چې په متحده عربی اماراتو کې دغه لوب پیل شوې. افغانستان هم په غوره پړاو کې دا لومړنی لوب به د اکتوبر په 15مه تر سره کوي. په همدې سره د خبری مجله هم پای ته ورسیده. له ازادي راډیو سره وو سیزن ریاست نوري له تاسو اجازه غواړم. بلخ پرونه زما همکار مختبری